ستړي مسي وخت سهار لس بجو سنن د وزارت رزد وزارت ولس مرادي کال د جولای 13 نیټه ده د مشال لیډو په بلګړی کې نزار عبد الحی کاکړ او شین بن رحل کلی کو په دې ګړی کې د انصاف د عدالت د پاکستان کې د قائد هندي وګړي په بشنی ادو پاله فیصله د دې شننه د خبر پښتم خو حکومت له مرکز زخه د ریګری د خالصي ګټي اړه د بقایجات غوښتنه او د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم په دې ګړی کې د تلرو دوه منی مای کې د تر سندرې جادوګرې دي په پیل له خبرونو شاهین پونې ریوي باندې
سلام شه سارم په خیر لومبي د دې وخت مهم خبرونه ده. انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک په خواني چارواکي کلبوشن یادیو تا ورکل شوی سزا ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مت کې د واپډا او فقی حکومت نه د یو سل او 28 ارب روپو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال ادارې په کانګو کې د ایبولا وایرس د خورېدونو وروسته په نړیواله کچه د روغتیا بیړنې حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو ستر عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک په خواني چارواکي کلبوشن یادیو ته ورکړل شوې سزا ته بیا کتنه وکړي. یادیو ته د هند لپاره د جاسوسۍ په تور کې د پاکستان یو پوځي عدالت په 2018 کال کې د مرګ سزا ورولې وه. هند سزا پر ضد د انصاف نړیوال عدالت تخواست کړی و او د دلیل وړاندې کړی و چې پاکستان هندي سفارتي چارواکو ته اجازه نه ده ورکړې چې یادیو ته ورسي او دغه شانې د هغه د حقونو نه سرغړونه کړي. عدالت پاکستان ته ویلي چې د یادیو د مرګ په سزا عمل ودري. پاکستان د دلیل وړاندې کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لوزنامې د لاندې پاکستان د ترهګرو او د جاسوسۍ په شک کې نیول شوو خلکو ته د سفارتي مرستو اجازه ورکولو ته مجبور نه دی. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مت کې د واپډا او وفاقي حکومت نه د یو سل او 28 ارب روپو غوښتنه کړې. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اوبو او بجلی لپاره د وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وویل هغه هیله لري چې صوبایي حکومت به دغه پیسې په روان مالی کال کې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه
که دا مسالې دومره آسانې وي او دوره دغې کېده نو دا به پخوا حل شوي وي. 500 کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي. خو مونږ ورپسې یو انشاءالله. امید دی چې دا به زر مسله حل شي او دا مسله مونږ پرېږدو نه.
د وزیر اعلی سلاکار وویل چې د مشترکه مفادات کونسل لاړخه صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مت کې د پاتې پیسو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده چې د ای جی انقاضي پرمولې د لاندې باندې یوازې خپله برخه ورکوي بلکې د بجلی او نورو وفاقي ادارو کې به خیبر پښتونخوا ته نمایندګي هم ورکوي. چارواکي وایي د افغانستان په بادغیس کې د وژل شوو 24 کمانډو ځواکونو مړی تیر ماښام له آبې کمری ولسوالۍ مرکز قلعینو ته لیږدول شوی دی. د بادغیس د والی ویان نجیب الله دتفر تیره شپه د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې بخښنه غواړم اوریدونکو. د بادغیس د والی ویان نجیب الله دتفر تیره شپه د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې د خبر تایید کو خو د لیږدول شوو مړو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظری ویلي د خلکو او سپینګرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې شوې. د 14 سرتېرو مړی تیر ماښام ترلاسه کړي او ملي اردو ته سپارلې دي. دا کمانډوز واکونه د جولای په 15 د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کمانډوز واک 9 غړي وژلي او 14 تنه بندي کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفار ملکزي ویلي چې په جګړه کې 40 وسلوال طالبان هم وژل شوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي او سرکاري معلوماتو ته د ولس د رسایي قانون ملکنډ سیمې ته هم غزول شوی دی. پرون په مینګوره کې یو سیمینار ته په وینا کې شوکت یوسفزی وویل چې د روان کال د اپریل د میاشت راهیسې د ملکنډ په ټولو سیمو کې ولس کولی شي چې د دې قانون د لاندې په حکومتي پروژو نظر وساتي او د حکومتي پالیسیو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دا قانون چې دی دا په صوبه کې وو په دې فاټا پاټا کې نو ځکه چې دلته کې 147 ایکسټینډ نو اوس د الله فضل سره هغه ایکسټینډ شو نو دا صدارتي آرډر باندې د اپریل نه دلته دا لاګو شوی دی.
د دې قانون دران د هر یو پاکستانی کولی شي چې د یوې منصوبې یا پریکړې په اړه د حکومت نه معلومات وغواړي او حکومت باید په شلو ورځو کې دغه معلومات ورکړي. سیمینار ته ویل شو چې د ملکنډ په ټولو ضلعو کې به په ولس کې د دې قانون په اړه د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کولی شي. د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په شمال مشرقي کانګو کې د ایبولا د خونړي وایرس د خورېدو نه وروسته په نړیواله کچه د روغتیا بیړنې حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی. دا وایرس اوس د رواندا پولې ته نږدې د ګوما په نوم ښار ته رسېدلی چېرته چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي. ډبلیو ایچ او دا اعلان پرون وروسته لاغې وکړ چې تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې د دې وایرس له کبله نږدې 19,000 کسان مړه شوي دي. دا په تاریخ کې د دې رنځ د خورېدو دویمه لویه پیښه ده. او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي امریکا په ایران د بندیزونو عملي کولو سره په اقتصادي ترهګرۍ کې ښکېل شوی او د ایران سره د جوهري لوزنامې نه په وتلو سره خپل دریځ اغیزمن کړی دی. د جولای په 19مه د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل په ایران د ولسمشر ټرمپ یو طرفه بندیزونه د غیر قانوني سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره له قصده بېګناه عادي وګړي په نښه کوي. په 2013 کال کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د جوهري لوزنامې نه د وتلو نه وروسته امریکا په ایران پراخ بندیزونه لګولي او هڅه کوي چې د ایراني تیلو د برآمداتو کچه صفر ته راښکته کړي. د 2015 کال د جوهري لوزنامې په نتیجه کې ایران خپل جوهري پروګرام محدود کړی وو او په بدل کې ترې بندیزونه لرې کړل شوي وو. دا و د دې خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بونیری واوریدل. د انصاف نړیوال عدالت په پاکستان کې د قائد هندي وګړي ګلبشن یادو په اړه فیصله اورولې ده. خو دواړه ملکونه فیصله د ځان په ګټه بولي. خو کارپوه څه وایي؟
له دې څخه دا ښکاري چې یو هیواد هم دا نسي ویلی چې دا پریکړه د دوی له موقف سره سمه د دوی په حق کې سوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په مرکزی حکومت شرک کړی چې د صوبې د بجلی خالصي ګټې بقای جات ورکړي.
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي. خو مونږ ورپسې یو ان شاء الله.
او نه زه خبرونه سندري جادوګری نن سندرغالي فضل وهاب درته ځنګ رسېږي. یوش میں نو رپورٹ نم ڈرو نہ مشال ریڈیو سروس. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د اروپای هیواد هالند په ساحلي شار هي کې موجود د انصاف نړیوال عدالت په پاکستان کې هند ته د جاسوسي په تور بندي ګلبشن یادو په اړه خپل پریکړه اورولې ده. یاد عدالت په پاکستان ژغ کړی چې نوموړي ته دې د اورول سوي مرګ سزا په اړه له سره کتنه وکړي او هغه ته دې د کونسل د لاسرسي اجازه ورکړي. هند او پاکستان دواړه دا پریکړه د ځان بریا بللې ده. پښتانه دا چې د سیاسي او نړیوالو اړیکو په دې پریکړه به کوم نظر ګوري او له ګلبشن یادو سره به له دې وروسته څه کېږي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د انصاف نړیوال عدالت د ګلبشن یادو په اړه په اورول سوي پریکړه کې ویلي چې پاکستان دی هغه ته د اورول سوي مرګ سزا په اړه بیا کتنه وکړي. د یاد عدالت جج عبدالقوی احمد یوسف د جولای پر 19مه په یاد پریکړه کې ویل پاکستان چې ګلبشن یادو ته د کونسل د لاسرسي اجازه نه ورکړي دا یاد ویانا کنونشن له 14مې ماده سرغړونه کړې و. ویانا کنونشن د نړیوالو قوانینو په اړه د هیوادونو ترمنځ هغه تړون دی چې د 1901 او یم کال د مئی پر دروشتمه لاسلیک شوی و. د انصاف عدالت وویل چې پاکستان باید اوس ګلبشن یادو ته د کونسل د رسایي زمینه برابر کړي. خو عدالت د هند دا غوښتنه رد کړه چې هغه دې خوشې کړل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د انصاف عدالت دا پریکړه د پاکستان کامیابی ده او د د په وینا ګلبشن یادو به په پاکستان کې وي او له هغه سره به د پاکستانی قانون مطابق چلند کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم پر ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هرکلی کوي او دا یې د رښتیا او انصاف بریا بللې ده. نوموړي لیکلی چې دوی د انصاف عدالت ته د حقایقو پر پراخه مطالعه ولاړې پریکړې مبارکي وای او هیله لري چې ګلبشن یادو به انصاف ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو پوه طلعت مسعود وای داسې ښکاري چې د انصاف عدالت د هند او پاکستان دواړو مطمئنه کولو هڅه کړې ده.
لدی څخه دا ښکاري چې یو هیواد هم دا نسی ویلی چې دا پریکړه د دوی له موقف سره سمه د دوی په حق کې سوې ده. خو زما په فکر د دې یو سیاسي اړخ هم سته. که چیرې د هند او پاکستان اړیکې ښې کېږي، نو دا ډېره ممکنه ده چې پاکستان په راتلونکي کې په خپل دریځ کې نرموالی راولي.
طلعت مسعود وویل پاکستان دا حق لري چې کلبوشن یادو ته پر اورول سوی د مرګ سزا پر پریکړه ودرېږي، خو د ده په وینا د دې ببیل شکه له هند سره د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو تر څنګ نور منفي اثرات هم وي. د هند په نوې ډیلي کې خبریال او شنونکی ادتیا راج کول وای دا داسې پریکړه نه ده چې د هند یا د پاکستان کامیابی ورته وویل سي.
I feel diplomatically and legally
زما په فکر په سفارتي او قانوني توګه د هند دلیلونه تر پاکستان ډیر قوي وو، او د انصاف نړیوال عدالت د هند دلایل منلي او د هغې دفاع کړې ده، او دا پر 24 پاڼو له مشتمل دې پریکړې څخه ښکاري، او د هند پرتله د پاکستان بیخي ډیر دلایل رد کړل سوي دي.
ادتیا راج کاول وویل پاکستان چې تر کلبوشن یادو پورې کونسل ته رسائی نه و ورکړې، نو همدا یې ماتې او همدا د هند لوی بریا ده. پاکستان د 2014 کال د مارچ پر دریمه اعلان کړی و چې په بلوچستان کې یا د ایران پولې ته څیرمه د کلبوشن جادو په نامه د هند داسې جاسوس نیولی دی چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې لاس لري. پاکستانی پوځ د 2014 کال د مارچ پر 15 داسې ویډیو خپره کړې وه چې نوموړي پکې د هند د استخباراتي ادارې را لپاره کار کول منلی و، خو د هند موقف دا دی چې کلبوشن یادو د جندالله په نامه وسلوالې ډلې په ایران کې تښتولی و او بیا یې پاکستانی پوځ ته سپارلی و، او هغوی ورباندې په وهلو او زور دا بیان ریکارډ کړی و.
پوریوال کاکړ رپورٹ موریدی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د تعلیم سلاکار ضیاء الله بنگشوای ډیر ژر به د قبایلي سیمو سکولونه په سمولو او ورته د زده کوونکو راګرځولو لپاره کار پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د بنیادي او ثانوي تعلیم څانګې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د څارنې په اړه خپل لومړی رپورټ کې ویلي چې د قبایلي ضلعو شاوخوا 40% زده کوونکي په سکولونو کې داخل دي خو ارزی نه. د تعلیم سلاکار د دې جنګونه او کډوالي بولی، خو مدني فعال رضا وزیر او د استادانو د اتحادیې مشر بیا وایي چې دې وجه له زده کوونکو د سکولونو لریوالی، غریبي او په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی دی. اسرار الله مومند په دې اړه تفصیل لري.
د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د تعلیم سلاکار ضیاء الله خان بنگشوای په دې اونۍ کې بعد د قبایلي سیمو په سکولونو کې د اصلاحاتو عمل پیلوي. بنگش د چهارشنبه په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د دوی وروستی راپور ښایي چې دا وخت په قبایلي سیمو کې شاوخوا 40% زده کوونکي سکولونو ته نه ځي. نوموړی وایي علت یې دا دی چې دغه سیمو ماشومان جنګونو او کډوالۍ ځپلي دي او په زده کړو کې یې زړه نه لګي. خو بنگش وایي حکومت یې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي ادارو د سمولو او ماشومان سکولونو ته د راګرځولو لپاره په موجوده بجټ کې 2 روپۍ ایښودي دي. د زده کوونکو ته به تعلیمي وظیفې ورکول کیږي، میاشتنی فنډ به د دوی لپاره جوړو، جامې به ورته ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې ماشومان له ذهني فشار او د ناوړو وختونو له اثراتو راوستل شي، او د دې لپاره حکومت شاوخوا 2 روپۍ بجټ خوده دی. په دې پیسو به د سکولونو چاردیواری جوړو او په کې به د بجلی په ګډون نورې اسانتیاوې هم برابرو.
خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم او څانګې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم او څارنې په اړه خپل لومړی راپور د جولای په 14 خپور کړ. په راپور کې راغلي چې تعلیمي څارونکو د قبایلي ضلعو د 98% سیمو دوره کړې او دوی ته معلومه شوې چې په سکولونو کې په داخل شوو څه باندې 15,000 زده کوونکو کې 1,290,000 زده کوونکي په سکولونو کې نه وو. خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مدني فعال رضا وزیر وایي کېدای شي سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر له یادو شمېرو هم زیات وي.
نوموړي د چهارشنبه په ورځ مشال ډوت وویل چې دا راپور د تعلیمي کال په لومبیو کې هغه وخت تیار کړل شوی په کوم وخت کې چې د حکومتي او غیر دولتي ادارو چارواکي کوشش کوي چې زده کوونکو ته په مراواتو ورکولو او نورو طریقو زیات نه زیات ماشومان داخل کړي چې دا رنګ د دوی خپلې تنخواوې هم زیاتې شي. خو نوموړی وایي د یادو ادارو دغه هڅې بیا برقرار پاتې نه شي چې له وجې بیا ماشومان سکولونه پرېږدي.
زما دا خیال دی چې د وزیرستان په شان علاقو کې په قبایلي علاقو کې چېرته چې سکولونه لري دي چېرته چې هغه انسینټیوز بیا دوی برقرار نه شي ساتلی حکومت دی او که غیر سرکاري ادارې دي که ایون پرایویټ سکولونه هم دي. نو اول خو چې کوم د ښه په تیزۍ سره او په جوش جذبه سره کار شروع شي او بیا چې څنګه مخکې مخکې ځي ماته ورته وایي چې ګرمي راشي بیا ځینې خلک چې کوم دی کورونا بدلوي بل ځای ته ځي نو دا خلک چې کوم دی بیا هغه ټیمپو برقراره ونه ساتي.
د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم څانګې په یاد راپور کې دا خبره هم راغلی چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې 83% استادان چې تنخواوې اخلي سکولونو ته نه ځي. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند دغه خبره مني او وایي چې په قبایلي سکولونو کې د استادانو حاضرۍ ځکه کمی دي چې یو شمېر استادان له 400 مردان او نورو لرو سیمو سره تعلق لري.
دلته مخکې خو دا ایجوکیشن نه وو د 400 او د پېښور او د نوخار خلک ابرتي شوي دي او هغه د دې ځای نه ځي او هغه هلته نو لازمی خبره ده چې هغه به یو د هغې شمېره کمه ده یو خالي پوستونه چې کم دی هغه زیات پراته دي په سکول کې.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش مشال ډوته وویل چې دوی به غیر حاضر استادانو ته نوټس ورکوي چې سکولونو ته راشي او که نه راځي نو له دندو به لرې کړل کېږي.
اسرائیل مومند رپورٹ هم اوریده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي سرکاري معلوماتو ته د اولس د لاسرسي قانون په اړه باندې دا رپورٹ وروسته درورو خو اول به د بل رپورٹ تراسو. خیبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا له مرکزي حکومت د بجلی په مت کې د سوبې د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. صوبایي حکومت وایي پر وبره 128 اربع روپۍ پور باندې دی او هیله کوي چې په روان مالي کال کې به ورکړل شي. د بجلی د خالصې ګټې پر سر د مرکزي او خیبر پښتونخوا حکومتونو ترمنځ لانجه ډېره پخوانۍ ده. په دې اړه په وار وار مذاکرات شوي او څو ځله دواړه غاړي یوې فیصلې ته رسېدلي خو وروسته صوبه بیا شکایت کوي چې له ژمنو سره سم خپل حق نه ورکول کېږي. په دې اړه خالد خان رپورټ لري.
دا شورو پورز دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د پاره د بجلی او د توانای مشیر حمایت الله خان یو خبری غونډه تا دا وینا په محل اوایل چې مرکز او خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تی او هغه خوشبین دي چې وفاقي حکومت با صوبی ته د بجلی او ګیس په مد کې پاتې پیسې په روان مالکال کې ورکړي.
موږ اوس پوری کال 2014 ولس په فیگرز باندې چې کوم خپل کلیم بیس کړی دی نو هغه دی 138 ارب روپے.
حمایت الله زیاته کړه چې د مشترکه مفادات کونسل لاړه صوبې ته د بجلی ګټې په مت کې د پاتې پیسو د پاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. څوک چې به د ای جی ان قاضي فارمولې تر مخه صوبې ته نه صرف پیسې ورکوي بلکې د بجلی او نور وفاقي ادارو کې به خیبر پښتونخوا ته به هم نمائندګي ورکوي.
که دا مسلې دومره اسانه وي او دوره دغې کېده نو دا به پخوا حل شوي وي. 500 کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي. خو مونږ ورپسې یو انشاءالله. امید دی چې دا به زر مسله حل شي او دا مسله مونږ پرېږدونه.
دا یو پوښتنې په ځواب کې حمایت الله وویل چې تیر مالي کال کې خیبر پښتونخوا ته د بجلی په مت کې ټولې پیسې نه وې ملو شوي. خو دا دې دغه مطلب نه دی چې صوبه دې د خپل آئینی او قانوني حق نه رستو شي. هغه وویل صوبایي حکومت د بجلی لوی دفتر وابډه هاوس هم د لاهور نه اسلام آباد ته د منتقل کېدو غوښتنه کوي.
دغه پکې مونږ دوه پوینټس راوستل چې یو زمونږ ریپرزنټیشن رانکې په اتارټي باندې او یو دا شفت کې اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د پاره د بجلی او د توانای مشیر حمایت الله زیاته کړه چې صوبایي حکومت د پېښور الیکټریک سپلای کمپنۍ په خپل اختیار کې د اخیستو څه منصوبه نه لري خو غواړي قبایلي سیمو په صوبه کې زم کېدو وروسته د بجلی د سپلای او انتظام کمپنۍ دې په دریو ځایونو کې تقسیم شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
تاسو رپورٹ اوریدئ او اوسم یو بل رپورٹ ترازو هغه د کرم تنګي ډیم پاړه دی. د شمالي وزیرستان د سپین وام خلکو د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه کړې چې په کرم تنګي ډیم کې دي ځایي خلکو ته روزګار ورکړل سي. په پرونۍ مظاهره کې دوی دا وکړه چې حکومت په دې تړاو ورسره د روزګار او نورو مراتبو ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا یې هم پوره کړې نه دي. ځایي چارواکي بیا وایي چې په ترقیاتي پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار او مراتبو ورکول کېږي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل سپین وام اوسیدونکو دولت نه غوښتنه کړې چې د غلطا جوړیدونکو کورم تنګي ډیم فیز 1 کې ځای ولس سره شوې ژمنه پوره کړل شي. دوی وایي د ډیم لپاره دوی څخه اخیستل شوې ځمکه قیمت ورته کم لګول شوې او نور مراد هم ورته پوره نه ورکړل کیږي. د سیمې یو مشر رحمان ګلاب وایي احتجاج مقصد یې دولت ته خپل غوښتنې په ګوته کول دي.
د نړۍ خلک نه خولي، د بهر نه خلک راغوري. ان ځکه مشته انتهایی کم موضوع ملاو دو چې کما اریګیشن ولم ځکه دو ډیر آپشن لوډا او د کم عالی کلی دو.
اشرف الدین وای وزیرستان کې ډیرای تعلیم یافته ځوانان شته او بیروزګار دي، سو د ځوانانو ته د ترقیاتی پروژو کې موقع ورکړل شي.
امیش خال د پدا کورم تنګي دیم شو ولایي او مزیرا بننه ولایي او کمپیوټر له هسته انجینرونو هسته پدا غاستین وام شي.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو، نو دوی وویل څومره چې کېدل شي ځایي ولستا ګټه ورسوي او ځایي تعلیم یافته ځوانان به په هیڅ ترقیاتی پروژه کې نه محرومیږي. کورم تنګي ډیم فیز 1 2018 کال کې شمالي وزیرستان سپین وام کې شروع شوه چې یاد بند لپاره یو ایس ای آی ڈی وابډا تا 8.5 ارب روپے هم ورکړې وې. د چارواکو په وینا یاد بند نه د وبخور ترڅنګ 13 میگا واټا بجلی هم پیدا کون کې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندر جادوگری
پا لسنی ما بجو
قبایلی سیمه دا بدلون پلور
پا یوانی ما بجا
تانده هیلی
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانه لانده
پا دوانی ما بجو
دا نره رنگونا
پا درینی ما بجو
روخان مستقبل
پا پاوکم سلور بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلور بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي سرکاري معلوماتو ته د ولس د لاسرسي قانون پخوانیو نیمه قبایلي او فاټا سیمو ته د اپریل میاشتې راهیسې غځول شوی دی. د خبر د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پرون په سوات کې یو سیمینار ته وکړه. د دې قانون په اړه په خلکو کې پوهاوی خورولو په خاطر د صوبې د اطلاعاتو محکمې د لاکن ډیویژن په ټولو ضلعو کې د سیمینارونو یوه لړۍ پیل کړې ده. معلوماتو ته د لاسرسي قانون یوه وګړي ته د حق ورکوي چې په درخواست ورکولو سره سرکاري معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه د سوات د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات منګوره کې د آر ټی آی یعنی دولتي معلومات عام ولسته ورکول قانون په اړه دستوري د خیبر پښتونخوا اطلاعات او وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د روان کال د اپریل میاشتې نه د قانون اوس ملکن ډیویژن او پخوانی پاټا سیمو ته غځولای شوی دی.
دا قانون چې دی دا په صوبه کې وو، په دې فاټا پاټا کې نو، ځکه چې دلته کې 147 ایکسټینډ نو، اوس د الله فضل سره هغه ایکسټینډ شو، نو دا صدارتي آرډر باندې د اپریل نه دلته دا
سرکاری معلوماتو ته درسای په اړه د پوهې راوستو وینا د دغه محکمې مشر عظمت حنیف او رگزی وکړه چې پکې ویل شول چې هر یو پاکستانی په عوامه ارزی د صوبای حکومت تر سوري لاندې د هرې محکمې څخه معلومات ویډیا زیاتو نه زیات شل ورځو کې ترلاسه کولای شي.
دا سیمینار موږ ته کړو چې خلکو د لګل انیشیلی پته ولګي، دینه پس په مټول مالکن ډیویژن چې کوم ډیسټریکټ دی 7 اوس 8 دی مخاله دی کې به موږ شو
سیمینار کې ناست سوات بار ایسوسیشن جنرل سیکرتر جهانگیر وکیل وای چې دا قانون د ولس لپاره ډیر زیات ګټور دی، خو کمزوریاں پکې شته.
یو خدای دا چې دا صوبه خیبر پختونخوا په سطح باندې پدې کې صرف یو اپیلیټ کمیشن دی او په هغه کې صرف 3 یا 4 ممبران دي. نو کپرس کا یو ملګری یا یو سائل اگر د سوات سره تعلق ساتي او د یو متعلقې ادارې نه یو سیمپل چټۍ والی یا یو سیمپل انفارمیشن لري او هغه ته په شل لري کې دغه انفارمیشن وصول نشي یا هغه ته ملو نشي او هغه ته ضرورت دی، نو هغه بیا د دې انفارمیشن د اپیل لپاره په خور تزیم.
سیمینار کې ویل شو چې ولس په د قانون په حکم لپاره به د ملکن ډیویژن په شمول د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د پوهې راوستو دستوري کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان سو غاری بے شک چھو
دین دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ریډیو پاکستان بهرنی چارو د وزارت په وینا وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28 نیټه په درې ورځنی سفر واشنگتن ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او امریکا د پاکستان پوځي مرستې هم ترنولې دي. د دې سفر موخه څه ده او دا به په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او خپل منځي اړیکو ښه کولو کې څومره وړتیا ولري؟ د شاینبوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم به د ولسمشر ټرمپ سره د سیمې په امنیت په ځانګړې توګه افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تازه کولو خبرې کوي. د سویلي اسیا په اړه د ټرمپ انتظامی په پالیسۍ کې پاکستان په افغانستان کې د بېقرارۍ رامنځته کوونکي قوت او د امریکا د ګټو خوندي کولو په لار کې د خنډ په نوم یاد شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې داسې کوم بدلونونه رامنځته شو چې دواړه مشران د یو بل سره ناستې او خبرو اترو ته اماده شو؟ په دغه اړه په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو په ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د اړیکو ښه کولو لپاره د تیر سمودې نه سفارتي هلې ځلې روانې وي او بل افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو او د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د پاکستان اهمیت ډېر کړی دی.
ایران سره چې کیسه کوم زه ته اورسیدا چې اوس نه جنگ دی او نه امن دی. امریکا کو جګړه کوي نو هم دی علاقہ کې نخلي او افغانستان هم به مکمل لاس نه شي نسته او کو جګړه نه کوي او ټینس سچویشن نو کریډیبلیټی ختمیږي. ایران او افغانستان دواړو حواله سره امریکا غواړي چې پاکستان بیا سره مرسته وکړي او پاکستان غواړي چې امریکا نه بیا خپل امداد او یو شی بشي خپل معاملات سم دي.
امریکا د تیر سمودې نه د پاکستان سره مالی مرستې ځنډولې دي او په پاکستان درنه هم اقتصادي وضع ښه نه ده. خبریال شایق حسین وایي چې اسلام آباد د خپلو اقتصادي ستونزو هوارې غواړي او هڅه کوي چې د ناقانونه پیسو د سار د نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف لخوا پاکستان په تور لیست کې د اچولو نه وژغوري. نوموړی زیاتوي
پټو سره موږ خبرې اترې روان دي او پاکستان دا اندېښنه ده یا دا خطر ده چې پاکستان چرته بلیک لیست شي یا چې دی آی ایم ایف سره چې موږ کوم خبرې اترې وشوې هم چې دی ان ا وی لینک دی فټ اف سره. نو یقینا آی ایم ایف حواله سره دی امریکنز او دی امریکن اتورټیز ډیر کی رول دی. دا به یو دوه اهم ایشوز وي د عمران خان صاحب په پلیټ باندې چې هغه کله د خپل ویزټ شروع کړي.
بلخوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي چې د عمران خان حکومت د امریکا سره له نوې سره اړیکې جوړول غواړي او په دې هر څه کې د پوز مرسته تر شا ده. نوموړی وایي چې سیمه کې روانو حالاتو پاکستان او امریکا یو ځل بیا د یو بل سره خبرو ته اړ کړي دي.
عمران خان چې کله نه اقتدار کې راوستل شوی دی نو هغې ورځې نه بیا لږ ښکاري چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ پخوانی رخ کے لگ بدلون راضی ابھی کے سر پاکستان نوی سر تعلقات جڑی وہ دیکھیے عمران خان ہم دے خور تھوڑا دے اہم فیکٹر یا ہم عامل سے دے پاکستان فوج دے چکا پر ٹول پالیسیوں جوڑوں کے دیر اہم کردار ادا کی خبروں کے راغلے دیجیے دے پاکستان دے فوج سربراہ جنرل قمر باجوہ وہ ہم دسرا امریکی تصفر کی رسکاری چھ پاکستان امریکی تعلقاتوں کے یو نو باب
د یادونې وړ ده چې امریکایي چارواکو وخت په وخت په پاکستان هغه وسلوالو ته د پناه ورکولو او هغوی سره د مرستو تورونه پوری کړي چې په افغانستان کې په امریکایي ناټو او افغان ځواکونو بریدونه ترسره کوي. خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان په سوله کې مرستو ته ژمن دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو د ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ری اوس اوسم تقریبا لسنیمه بجې بلکه لسنیمه بجې سوی دی د شاهین بنیری زاده خبرونو لنډی څور
د دې وخت مهم خبرونه د ملګرو ملتونو ستر عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک پخوانی چارواکي کلبوشن یادیو ته ورکړل شوې سزا ته بیا کتنه وکړي. یادیو ته د هند لپاره د جاسوسۍ په تور کې د پاکستاني فوجي عدالت په 2018 کال کې د مرګ سزا ورولې وه. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مد کې د واپډا وفاقي حکومت نه د 128 ارب روپو غوښتنه کړې. دا خبره د بجلی او اوبو لپاره د وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان پرون په پیښور کې خبري غونډې ته کړې ده. چارواکي وایي د افغانستان په بادغیس کې د وژل شو 34 کمانډو ځواکونو مړي تیر ماښام له آبی کمری ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږدول شوي دي. دا کمانډو ځواکونه د جولای په 15 د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی ویلي او سرکاري معلوماتو ته د ولس درسي قانون ملکنډ سیمې ته هم غزول شوی دی. دا خبره نوموړي په منګوره کې یوې سیمینار ته کړې. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په شمال مشرقي کانګو کې د ایبولا د خونړي وایرس د خورېدو نه وروستو په نړیواله کچه د روغتیا بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی. ډبلیو ایچ او د ایران پر وروستو لاغې وکړو چې تیر کال د اګست د میاشت راهیسې د دې وایرس له کبله نږدې 19,000 کسان مړه شوي دي. او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي امریکا په ایران د بندیزونو عملي کولو سره په اقتصادي ترهګرۍ کې ښکېل شوی او د ایران سره د جوهري لوازنامې نه په وتلو سره خپل دریځ اغیزمن کړی دی.
د خبرونو لنډې جمله شاهین بنیری واوریدل. او سم د دیونی سندری جادوګری خبرونه چې پکې د سندرغاړي فضل وهاب درد سندری او د هغه د ژوند او هنر پاړه لنډ معلومات اوري. د خبرونه هارون باچا جوړ کړی مخکې اوریدلې ده. نن یو ځل بیا درورو
کلی مشای ز هارون بچای مرودونکو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دېونه خبرونه د نومیالی سندرغاړي فضل وهاب درد مشهور سندرو د غد ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوی. درد یو مودو شو چې د هنر په ډګر کې فعالیت کوي. د زیاته توجه غزل تکړې او ویلي غزلونه خلکو خوخ کړی هم دي. درد موسیقي د سیمې له استادانو یاد کړی او د محل یو شمیر ځوانانو ته د هنر ورزده کوي.
یاد نکرم سب ملالے میں
فضل وهاب در دوایی دے دا چار سدے دے خود موسیقی زدکڑو د خپلو هنری کارونو د پرمخ بیولو لپاره مردان تا کڑا شوی. د نوموړي په خبره له ماشوموالي له موسیقی سره مینه وه او خپل پلار تشویق کړی چې دغه فن زده او مخ ته یوسي.
بنیادی طور خو زه د شنغرو یم ماته چار سدے چونکی په چار سدے کې د فنکارانو دومره ډیر زیات او دغه خلو او مشران مخ کې تیر شو او څنګه چې د فنکارانو خپلې بالاخانې یوځای دی نو دا یو انتظام په شنغر کې او نه ټول فنکاران به د خپلو کورونو نه خورېدل یو قابل خواه محفلونو ته په دغه حواله باندې مردان یو مرکز پاتې شوی و د موسیقۍ نو چونکې دلته دا بالاخانې او دا سیستم وو نو زه په پنځه اتیا یم کې مردان ته بیا راغلی یم ملګرو په مشوره باندې مردان کې مې ډېر ژوند تېر کړ د موسیقۍ خدمت کومه لګیا یم اوس هم او بل مردان زه خپل کور ګڼم زه پرې خوشحالېږم زما پلار یو شوق لرو هغې سره هارمونیم او باجا نو دا شوق زما ځکه پیدا شي زما پلار د ډېر ډېر زیات شوق کو زما پلار الحمدلله دا سوچ لري چې دا د امن او د خوشحالۍ سیزونه دي نو هغوی زما روجان دې طرف ته کړی وو چې ته که سبق وایې که ته هر څه کوې که ته نوکري کوې که ته روزګار کوې خو باجه ورسره چې ستا شوق دي نو دا یې زده کړه او که سندرې زده کړې نو زده کړه ما ته څه مسلې نه وي په دې وجه باندې زه به در ووایم چې زما تعلیم سر ته ونه رسېدی شو د موسیقۍ په او د سندرې لیواله وم او د دې د زده کړې کوشش مې نو په دغه چارو کې بیا زما د تعلیم نیمګړې پاتې شوی دی.
ایمان باندھ میں اور پور کو ایمان
فضل وهاب درد وایي د موسیقۍ اولنۍ زده کړې هم په مردان کې وکړې او وروسته په پېښور کې ځانته یو استاد ونیو. د مولی ته د پېښور ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې هم څو وارې د خپل هنر ښکاره کولو موقع ورکړل شوی، خو وایي چې له څه وخت راهیسې د دې ادارې لخوا نه دعوت کیږي.
ریلوے موسیقار ریلوے نمو فرخیر شاہ میں آگے طرح زما ڈیر ریات انا سوشوا نو آگے میں دو کاف پدر جب آندیو اور چکلا عمر جاتے دو اور ذہن دو خکے دو نو زمنگا دا پی خور اصل کی خواہی دا ہندوستان سر تعلق و خود پخوان دل تو اسے بچشت دے اللہ دے بات دری استاد لال خان وفات شوی دے غید اللہ بخین استاد لال خان سبا قیدہ بیاما شکر ورک راو استاد لال خان چونو اغزما استاد لال مفتے نور لسوا دوان لدی کی اولانی پروگرام زما پچی جوی جن باندے ہو زمانگ دا شنگر پروڈیسر و شوکت علی صاحب داغی پا بلن راغلی ما بیا پا پینزن اوی کیم داغوی پا بلن راغلی ما درسی پا اباسین پروگرام بچلی در پا آغی کیم ما پروگرام نکلی دی کال بزر پوری منگ دا سی راغلی تیلیویجن تا وقت وقت باندی دا آغی نروس تو داغ لار بند شوی دا زمن چکم ٹیلیویژن دے آغی سر دا پختر دا پار دی نکتیم دی منگا دا سو سوزل مشہران تا یا پا مشہران دی آغی پلاس کی کار دی اور اسی دل خلاکی دا خلاکی خلاک اسر منگ پا دی بارا کی خبر کی کھر پختر تا دیتیم زیاد چی دا ٹیلیویژن اور بلا دا چی منگ باغ وقت کمتو نو ہر زل با منگا یا نوی اڈیکشن ورکا ہوا دیر اسپلے با پاکی نو آغی بلن انا تا کرے غفت میں انا تا کرے زمنگ اوسم خواہش تھی زمنگ سرا تاکہ شاعری چلے چاہا خام یہ پیغام دے پکار دے چاہا منگا آغی بلن انا تی منگا خفل کو شن اوسم کرے
دشمن شوے پردی دے رانا وجنے
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې دا ونه د سندرغاړي فضل وهاب درد سندره او د هنري ذوق په اړه معلومات اوري. نوموړی وایي له پښتني شعر او ادب سره مینه ده او خپل هم کله ناکله شعر ولیکي. دې زیاتوي غزل یې زیات خوښیږي او د همدې صنف په خطو غد ویلو هڅې جاری ساتلې دي.
من کړه یو دو کتابونه پراتو چې ډېر ولیکي وا زما د والد سره سره یو د رحمان بابا کتاب او یو علي حیدر جوشی صاحب کتاب ہو ما کتل د موسیقی نا وی وران دی څوک چې کومه ده شعر او ادب سره ما سره په نور دغه کتابونه د شعر او ادب او شاعری زما خپل ډیر زیات په خلا خپل بعض اوقات دیګ ما چې چرته مشاعری ده ریګولر لیکوال غوډه په توګه دغه مشاعری بل نو چې بیا لیکم هم زما روجان حقیقت دار چې غزل طرف ډیر زیات بل وجه دار چې د خیال څخه انتقال او د شاوجی استاد پاچاجی تاسو زیات متاثر یو دا تاسو غزل موږ زړه پورې ګندل دي نو خامخا دا اصلات کېدل چې دا لیاقت او دې شته دا په موږ کې محبت نو ښاره دا غزل فدا زما په خیال باندې فراخ ده نو موږ هم ناس یو عام سندرې موږ وایو فوک خو موږ دې چې دا غي خپل چرته موږ وګورو خو چې زه غزل 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 ریڈی فنکار دا خبره باندې کوم خدا کدی بیا فنکار نه دی فنکار دی چې دی شعر او د ځان په ای او د ولس په اړه شعر وړي
فضل وهاب در څو کلونه په سعودي عرب کې هم تیر کړی دی. وایي په خپلو سندروي د مسافرو پښتنو غم ورغلط کړی دی.
2011 کې دلته دا سندره موږ په خپل دفتر کې ریکارډ کړې وه. پتا مې نشم بزان باندې مور پورې کو. او بیا په 2012 کې زه تری ما 2012 او 2013 دا زما حل ته وو. اگر چې څو روزګار لزوم تلی زه زما ته شرور دی سعودي عرب کې نو هغه دا یو داسې مفت ویزه مې لوښ چې په هغې خرچه نه وه. ما ته وی چې تا راشه حج به وکړي. نو حج مې هم کړی وو په هغې کې په ډېر کم خرچ سره. بیا دوه کاله په خپل طبیعت هم د ملګرو سره نو داسې روزګار دپاره خو نه وتلی. او د جمعې شپه چې بشوال ته چھٹی وي د دې ملګرو سره به دغه محفلونه موږ کول. اولته رباب والا ملګری او طبل نواز ملګری مې داسې شوقیه را پیدا کړي وو چې هغې ډېره تجربه نه لرله. بیا به زموږ ډېر ښکلی وخت تېرېده او ډېر
دعوت کوي. خو په خبره چې د تا اکثر وخت خپل کورنۍ خرچې پوره کول ګران شي.
رباب نواز خدا ساز زما د ثوابه او ملګری د کالو خان خادم ډیر خو رباب نواز دی. هغه سړی او فضل محمد طبل نواز ټول دنیا پیژني. هغه سره اکثر وختونه چې په وی په طبل ډیوټي هغه کوي. نور ملګری زما سره داسې شته چې لکه خط کړه ملګری دی سره گزاره خو خدا بس شکر دی کار کیږي. خو زما خو داسې ده چې دوه کورونه دي بیبیانې دوه دي. نو پدا والا بچی هم ډېر دي سبقونه هم وایي. کوم گزاره چې پې چلیږي نو بس د الله شکرونه دي. خو څنګه چې بیا گزاره ویلی شي هغه داسې ډېره برابر هم نه ده چې د بچو تعلیمونه شي نه شي خامخا تکلیفات وي. او داسې روزانه خو زمونږ محفلونه ویم نه تکې زیات تر دوه محفلې کېدی شي لکه ریتوار شپه یا داسې ورسره یوه بله کورمې جنسې پورې هم ځو سوات ته هم ځو او تر پینډې اسلام آباد پورې چرته نه چرته چې پښتانه دي. ما که ډېر لرې داسې یو کلي یا داسې یو علاقه خاریه نه ده پاتې شوې خامخا ځو غوښتنه کوي ملګري. مخکې خو ډېره یاره بات بلکې خاص کار زه به در ویم او ډېر پسپینه ډاګه به ویم چې د پولیسو هغه یارې چې کوم زیاتې وي د هغه هم نشته. او د غل غدو یاره هم ډېر حده پورې نشته. ډېر زیات مطمئن د دې خبرې نه چې انشاءالله وخت تر وخته کار ډېر ښه کېږي. او د موسیقۍ سره مینه لرونکي وخت په وخت زیاتېږي. نو د مخکې په نسبت زه زیاته قدردانی وینم مجید زیاته.
فضل الوهاب در دوای له حکومتي چارواکو سره په لیدنو کې له هغوی غوښتي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره د موسیقۍ د زده کړې مرکزونه یا اکاډمیانې جوړې کړي. د ده په وینا دا کار د پښتو د ښه شعر او ښې او معیاري موسیقۍ مخ ته راوړلو لپاره ضروري دی.
منګه مخکې هم دا خبره کړې وه په کلچر ډایرکټوریت کې چې یاره پیسې راغلې وې د دې فنکارانو لپاره. هغه وخت هم موږ دا خبره وړاندې کړې وه چې یاره داسې هنري څانګې جوړې شي په یو ویلې پس تدې د ډیویژن پس تدې جوړې شي چې هلته به قاعده سکول وي. او څنګه چې نور سکولونو ته استادان ځي او ماشومانو ته سبق ښیي او تنخواه ورله حکومت ورکوي نو دغسې سکولونه او کالجونه د موسیقۍ زموږ سره شته دي نه. نو په دې وجه اوس خلک ځي چې موسیقۍ سره شوق وي خو په دې خبره پوه نه دي په ټریک باندې سندره ریکارډ کی هغه ته خوشحالي کی. خو بنیادی هغه موسیقي زده کړه هغه کی حقیقي نه سموځي شوق وي ختم شي. داسې لای بیا په یو محفل کې په یو واده خاده کې په یو سټیج باندې بیا هغه غان نش کولی هغه وجه دې چې پیژل غوړ شي کولی. نو زه دا غانم چې نوی کول راضي او هغه د موسیقي سره شوق ذوق لري. نو چې د موسیقي د ساتیدو سره باقاعده هغه په صحبت کې وخت تیر کی او شاګردي وکي. او دغه خو ته شهرت دی نو شهرت خو مو میګانه خو ریکارډ کې په موسیقۍ نه خبرې د دې لپاره خو اول دا په کار چې موږ سره هنري څانګې پیدا شي او دغه سکولونو کالجونو په شکل کې چې د غني نو داسې اساتذه ډېر دي په پېښور مردان یو ځای بل ځای کې چې باقاعده هغې د اول نه تر شورو واچي چې موسیقي څه سي دي سورو راګ راګنه د دې خبر شي تا ته خبر شي. نو الب فنکار جوړېږي کې د شوق تر حد ټول خلک غانې کوي خو پای کې ماته بیا ګلوکار او فنکار هنرمند نخکاری تر خپل وسه په دغه سیمه کې د مردان په سیمه کې ډېر شاګردان دي او هی راځي. او باقاعده ټیم ولا کومه تکړه تکړه لکان دي ډېر ښایسته آوازونه لري. او دا خبرې ورسره کومه چې تاسو موسیقۍ له وده ورکول شي هغه ټیم ولا ورسي شي کنه جی ډېر ښکلې آوازونه شته دي او زه ګرم چې ان شاء الله ښه شي.
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د نومیالي سندرغاړي فضل وهاب درد مشهور غزلونه او د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې بیا هم د نوموړي د یو بل غزل زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه
مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې